السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړای کې بعد تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره. د دې تر څنګ نیوز پروګرامونه هم لرو. لومړی به تاسو ته ستونزې او سرکار خبرونه وړاندې کوو. دا وروسته بیا د باختر ستوري خو در سره مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو کې اشرف غنی تر نورو وړاندې دی. مولانا فضل الرحمن وایي پوځ دې د عدالت د پریکړو خلاف بیان نه ورکوي. او د هند په اتر پردیش کې د پولیسو سره د مظاهره چیانو په نښته کې 9 کسان وژل شوي. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې نن اعلان کړې. تر ټولو ډېرې رایې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی وړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې د رایو د ابتدایي نتیجې اعلان وکړ.
محمد اشرف غنی 23,800
محمد اشرف غنی 9,38,385 رای ګټلی چې 50.64% فیصده کیږي. ډاکټر عبدالله عبدالله 9,40,099 رای وړي چې 9.52% رای جوړیږي.
په دریم نمبر ګلبدین حکمتیار دی خو یوازې 3.53% رایې ګټلې دي. دا ټاکنې د سپتمبر په 28مه شوې وې او تر ډیرو جنجالونو وروسته یې لومړی پایلې اعلانې کړې. اوس کاندیدان درې ورځې فرصت لري چې خپل شکایتونه د شکایتونو په کمیسیون کې ثبت کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان څخه هرکلی کړی او د هیواد د ټاکنیزو بنسټونو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د کارونو ستاینه کړې چې په ترڅ کې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوې. جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي پوز باید د پخوانیو پوزیانو په اړه د عدالتي پریکړو خلاف بیان ورنکړي. هغه د دسمبر په 28مه په پیښور کې یوې غونډې ته وویل چې د عدالت لخوا پرویز مشرف ته د عین سره د غداري په تور د مرګ سزا په اړه د پوز بیان غیر ضروري دی.
اگر یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آتا
چیدہ ذوالفقار علی بھٹو پا اڑا دا رقم فیصلہ راضی نو پا وزوائی مونگ دا دیے سرا ولاڑیو چیدہ نواز شریف پا زد عدالتی امر راضی نو ویل کیگی چی مونگ دا دیے سرا ولاڑیو خو چیدہ سابقہ جرنیل پا زد فیصلہ راضی نو دا دینا دا عزتی نفس یو مسئلہ جوڑوی
تو اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنا لے.
د دسمبر په 18مه د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته د عین ماتولو او عین سره د غداري په تور د مرګ سزا ورووله. په همدغه ورځ د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویل چې پر دې فیصله هغوی دردیدلې او غوسه دي. عوامي نېشنل ګوند نن د خپل یو پخوانی وژل شوي مشر بشیر احمد بلور ومتلی نمانځي. نوموړی په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت پر مهال سینیئر وزیر و. هغه د 2012 کال د ډسمبر په 28مه د کیسهخوانۍ په ډکې نلبندي سیمه کې د ویزانمرګي حملې پر مهال وژل شو. عوامي نېشنل ګوند په اسلام آباد کې په دې اړه یوه غونډه نیولې ده. د بلور کورنۍ د عوامي نېشنل ګوند سره ډېر پخوانی تړون لري. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو مهمو قوماندانانو په ګډون 1.5 وسلوال وژل شوي. هغوی وایي یا د عملیاتو دوه ورځې دوام وکړ او تېره شپه ناوخته پای ته ورسېدل. نن د یکشنبې په ورځ د پکتیکا د امنیه قوماندانۍ له رسنیز دفتر څخه رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسو ته ورغلي. چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو او ولسي خلکو ته ځان نه دی رسېدلی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې ادعا په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د سعودي عرب چارواکي وایي پاکستان یې د دسمبر په 13مه په ملیشیا کې د شوي اسلامي هیوادونو له غونډې نه دی منې کړی. په اسلام آباد کې د دې هیواد سفارت د دسمبر په 28مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه ورکړل شوي مطبوعاتي راپورونه بې بنسټه دي. پاکستان هم ورته بیان ورکړی، ویلي دي چې دوی دې غونډې ته د پوره تیاری نه درلودو له کبله نه ورغلي. پاکستان د ملیشیا په دې غونډه کې د ګډون کولو اعلان کړ، خو وروسته پکې نه دوی و نه هم سعودي عرب برخه واخیسته. رسنیو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له خولې ویلي چې سعودي عرب پاکستان ته خبرداری ورکړو چې ملیشیا ته ورنه شي، ځکه چې سعودي غواړي د اسلامي هیوادونو غونډې یوازې د دوی تر اغېز لاندې د اسلامي هیوادونو تنظیم یا او آی سی په چوکاټ کې وشي. د هند په اتر پردیش کې د پولیسو سره د مظاهره چانو په نښته کې نه کسان وژل شوي، او له دې سره له تیرې هفتې څخه په ټول هیواد کې د پیل شوو مظاهرو کې د وژلو شوو کسانو شمیر درویشتو ته رسیدلی دی. د اتر پردیش پولیسو ویان پروین کمار د دسمبر په 21مه خبریالانو ته د وژل شوو شمیر تایید خو د پولیسو ذمهوار ګڼل رد کړی دی. دا خلک د هند د شهریت بدلولو په اړه د هغه قانون پر ضد مظاهرې کوي چې د دوی په وینا د مسلمانانو ضد دی. تیره هفته د هند پارلمان د شهریت په قانون کې د بدلون په منظورولو سره له بنګلادیش، پاکستان او افغانستان څخه په غیر قانوني توګه ورغلو غیر مسلمو کډوالو ته د هند شهریت ورکولو اجازه ورکړه. ځینو دا د مسلمانانو خلاف بللی او ځینو دا د بې حده ډیرو کډوالو ورتلو ته لار برابرونکي قانون بللی چې د هند سیکولر حیثیت ته تاوان رسوي. نن په ازبکستان کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. د شوکت میرزیایف په واک کې تر راتګ درې کاله وروسته دا لومړی ځل دی چې په هغه هیواد کې پارلماني انتخابات کېږي. میرزیایف په 2018 کال کې د اسلام کریموف لمړنې وروسته په واک کې راغی او هغه مهال ژمنه کړې وه چې اصلاحات به راولي. تر هغه وړاندې اسلام کریموف نږدې درې لسیزې د ازبکستان مشر پاتې شو. 40 میلیونه خلک په اوسنیو انتخاباتو کې د رایو د ورکولو جوګه ګڼل شوي دي او 15 ګوندونه په انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخاب بعد د نوی ازبکستان او نو ټاکنو تر شوار لاندې کیږي. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله ناورو چې سبا ته په پاکستان کې د موسم سهال
د موسمیاتو محکمې وینا تر بخار راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په لومړنیو نتیجو کې اشرف غنی تر ټولو مخکې دی. د خیبر ضلع اډیشنل مرستیال کمشنر فهد اکرام قاسی د پخانی پوځي واکمن پرویز مشرف خلاف د عدالتي پریکړې په اړه د یوې خبر پاڼې خپرېدو وروسته له دندې معطل کړل شوی دی. په خیبر کې د باڑا او تیرا جنگ سپل سیمو خلق وای چې حکومت د پوځي عملیاتو پر مهال د ورانه شو کورن لپاره اعلان کړي پیسې دي ته تر اوسه نه دی ورکړي.
مو غړ کور او دوچت هغه مکمل وران شو را بس مو دا غوړو چې کومه پیسې 4 لک روپۍ مو هغه باندې هغه چې کوم مټیلر د امن صفه کیږي نو بس خلک مطلب چې مجبور دی وجدان چې ته په کول کې یو کوټ کې جوړه کی.
او نیس پروګرام د باختر ستوري کې بعد لیکوال امیر شاه کارګر د تلین پاړه وره
هر وخت د امیر شاه کارګر یو سیاسي او ټولنیز شخصیت وو په کار دا چې دا ډول شخصیتونو درناوی وشي.
او د نو رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام ستونزه او سرکار حملرو لمشال ریډیو سروسه. او ریډونکو مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د ولسمشر په ټاکنو کې تر ټولو ډېری رائے اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی وړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستاني نن په کابل کې د رائے د ابتدایي نتیجې اعلان کړي او ویلي دي چې محمد اشرف غنی 50.6% رائے ګټلی دي. او مونږ هڅه کو چې په کابل کې خپل همکار سره خبرې وکړو دا غنه د ولسمشر د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اړه تفصیلات واخلو. دا چې زمونږ غو سره رابطه ټینګي کې لاړ بشو د یو بل ریپورت طرف ته
او بیا دغه رستو به هڅه کو چې د خپل همکار سره رابطه وکړو. تیره اونۍ د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت د پاکستان پخانی پوځي واکمن جنرل پرویز مشرف ته د آئین سره د غدارې په تور د مرګ سزا اورولې ده. د پاکستان فوج په دې سخت غبرګون ښودلې دی، ویلي دي چې په دې پریکړه ډېر دردېدلې او خفه دي. د ځینو نورو سیاستوالانو په شان د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان هم په پوځ تنقیدونه کړي چې د یو پخانی پوځي افسر په دفاع کې دی داسې بیانونه نه ورکوي. تفصیل د غلام غوث نورو.
تیره ورځ په پیښور کې مولانا فضل الرحمان د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې د پرویز مشرف په اړه د خصوصي عدالت په فیصله د پوز په رد عمل نیوکې وکړې او وی ویل
اگر یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آتا
چې د ذوالفقار علی بھٹو په اړه دا رقم فیصله راځي نو پوز وای مونږ د دې سره ولاړ یو چې د نواز شریف په ضد عدالتي امر راځي نو ویل کیږي چې مونږ د دې سره ولاړ یو، خو چې د سابقه جرنیل په ضد فیصله راځي نو د دینه د عزت نفس یو مسله جوړوي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې پرویز مشرف اوس یو پوځي نه بلکې د یو سیاسي ګوند مشري کوي او د آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور له د هغه په اړه په عدالتي فیصله د پوز رد عمل سرګندول نه و پکار.
فوج کا رد عمل
د پوز او د آی ایس پی آر د مشر رد عمل غیر ضروری و. دې سره د هیواد دوه لوی ادارې پوز او عدلیه یو بل ته ورمخامخ شوي. داسی صورتحال چریوم د پاکستان په ګټه نشي کېدلی. اوس پرویز مشرف د یو راجسترډ سیاسي ګوند آل پاکستان مسلم لیگ مشر دی، نو د هغه خلاف فیصله پوز د ځان خلاف ودی وګڼله. یاد دی وی چې پرویز مشرف ته د خصوصي عدالت لخوا د هغه په ضد د غداری په جوړه کړل شوی مقدمه کې د مرګ د سزا په رد عمل کې د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور ویلي وو چې پرویز مشرف څلوېښت کاله د پوز او د ولس خدمت کړی وو او په هیڅ ډول هغه غدار نشي کېدلی، او د هغه په اړه دغه عدالتي فیصلې په پوز کې سخت خپګان راپارولی دی، او د تحریک انصاف حکومتي چارواکو هم په دغه عدالتي فیصله او په عدالتي جرګه کې شامل د پیښور های کورټ د مشر قاضي وقار احمد سیټ باندې سختي نیوکې کړې وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خیبر ضلع اډیشنل مرستیال کمشنر فهد اکرام قاضی لدن دې معطله شوې ده. د نوموړې چې د خیبر پختونخوا د صوبایي انتظامی افسرانو د اتحادی مشر هم د یادې اتحادی لخوا د پخانی پوځي واکمن پرویز مشرف خلاف د عدالتي پریکړې په اړه د خبر پاڼې رستو لري کړل شوې ده. مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د قانون د حکمرانۍ خي حکومتداري او د پرویز مشرف په اړه د عدالتي پریکړې د احترام خبره شوې ده. خود حکومتي چارواکو په خبره د دسمبر په 13مه باندې فهد اکرام د معطل کېدو د غ پړه پلټنې مخې ته راسي. تفصیل په دې رپورت کې. د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر ضلع مرستیال کمشنر فهد اکرام قاضی له دندې معطل کړی دی. نوموړی د خیبر پختونخوا د صوبایي انتظامی افسرانو پی سی ایس لخوا پرویز مشرف ته د سزا ورکولو په اړه د یوې خبر پاڼې خپرېدو وروسته لری کړل شوې. فهد اکرام قاضی د دسمبر په 21مه مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی وکړ، خو د نور سوایلو یې ډډه وکړه. د پی سی ایس اتحادی په خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د پاکستانی ادارو ترمنځ په موجوده لانجو اندېښنې لري، ځکه چې دا د ریاست په واک اغیز کوي او که په وخت دا مسله حل نشوه نو بحران هم رامنځته کولی شي. په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی چې پی سی ایس اتحادیه د پرویز مشرف چې آئین یې مات کړی و په اړه د عدالت د پریکړې احترام کوي. له دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت د دسمبر په 19مه په یو بیان کې د فهد اکرام قاضی د لرې کولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي محمد اقبال افریدی وایي د راتلونکي ګل په ورځ په د فهد اکرام قاضی په اړه پلټنې مخې ته راځي. هغه زیاته کړه باید سرکاري افسر د ریاست خلاف خبرې ونه کړي.
لکه حکومت ولې دا سړی اخوا کړی دی؟ خو دا چې په دې علاقه کې چې کوم انتظامی افسر وي نو بالفرض حکومت پسی یا په ادارو پسی په سوشل میډیا لګیای یا دلته د کرپشن په دې معاملاتو کې ګوتی وای نو خامخا دا کوم انتظامی افسران دي چې د دوی حکومت بدنامیږي دا به ضرور حکومت د داسې خلکو حکم دی یا ټرانسفر کوي یا به معطل کوي او دا ویم چې د پیر په ورځ به د ټول معلوماتو شي چې یاره د پرسی شي کې انوالو آیا د ادارو خلاف په سوشل میډیا باندې مومن چلو او کنه دا د کرپشن څخه په دې وجه باندې فشار دی.
د صوبایي انتظامی افسرانو پی سی ایس په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی چې دوی د قانون په حکمرانۍ او په خي حکومتداري باور لري او کڅوک د دې منشور لپاره مغورځوي او پکې مداخلت کوي نو دا کار غیر آئینی او غیر قانوني دی. خبر پانا سیتوی که اره اداره د پرویز مشرف د پریکړې په غیر قانوني یا غیر جمهوری طریقه مخالفت کوي باید دا غي مخنیوي وشي. د قانوني چارو پو او وکیل سنگین خانوای د پاکستان د قانون لمخې سرکاري افسر د هیواد په سیاسي چارو کې مداخلت نشي کولی. خو د فهد اکرام قاضي په مشره د پی سی ایس اتحادیه لاړه په خبرې شوې خبر پانا کې یوازې د ادارو د تحفظ خبره شوې ده.
د پاکستان د قانون مطابق چې کله د زمون د سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب مسله را لغه عدلی ناهل کو سزا کوي نو هم د دې پاکستان یو سرکاري نوکر چې هغه تړي جی ایس پی آر وای د فوج نمائنده لري هغه پریس کانفرنس وکړو چې فوج با د عدلی سره ولاړی د عدلی د فیصلو په کار وش ټول فریقین احترام وکي نو فهد اکرام قاضي اغیم دا ګنا کړی دا تړي جی ایس پی آر سے پشان سرکاري ملازم ته هیڅ حق نشته چې هغه په پولیټیکل اکټیویټیز کې سوالي دا غي خبره تر دې حد پورې وا چې د صوبې دلتا د پی سی ایس کم افسران دي د غي د اسوسییشن د طرف نه یو رائے ورکړی دا چې موږ ته په دې خبره باندې تشویش دي چې په ملک کې د ادارو په منځ کې د تصادم طرف ته خبره دي د دې مخنیوي په کار ده.
د فهد اکرام قاضي د لری کولو په خبره په ټولنیزه میډیا د مدني فعالانو او ځینو سیاستوالانو غبرګونونه هم مخې ته راغلي دي او غي د صوبایي حکومت د دې کار غندنه کړې ده. د اسلام آباد ځانګړي عدالت د دسمبر په 18مه پرویز مشرف ته داین ماتبولو غداري پتور د مرګ سزا واوروله.
Extremism, shiddat pasandi.
Sakhdarizi cha tawai. Da cho dauluna washkal ya bani lari.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځ کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په ونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځ کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
په خیبر کې د باړې او تیرا جنگ ځپلو سیمو خلک وایي چې حکومت د پوځي عملیاتو پر مهال د ورانه شوو کورونو لپاره اعلان کړي پیسې ورته تر اوسه نه دي ورکړي. دوی وایي څو ځل د ویجاړو شوو کورونو لپاره سروې شوي خو ټولو خلکو ته پیسې ور ونه رسېدې. په دې سیمو کې د کورونو تر څنګ سړکونه، تعلیمي ادارې او کلینیکونه هم خراب شوي دي چې لا هم نه دي جوړ شوي. ځایي چارواکي وایي دوی د دې مسئلې په هوارولو بوخت دي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې اورو.
د خیبر قبایلی ضلع د باډي او تیرا میدان ځنی متاثر شوي کسان وای دوی ته لا هم د وران شو کورونو د بیا رغولو معاوضه نه ده ورکړل شوي. دوی وای اوس هم په ځنی کلیو کې سروې نه ده شوي او باید حکومت دغه سروې مکمل کړي او دوی ته د معاوضه ورکړي. د باډي شلوبر کوم علیمان شاه اپریدی مشال ریډیو ته وای
دا د دهشتګردی چې کله د 2009 نه بعد سٹارټ شو نو زمونږ د کم دلتا کورونا وو جیدودونه وو هغه مطلب وسول شول ور شو ایرا شو نو د سروې پورا مونږ ډیر منډه تړې حالې زلې واله خو چې بیا د اوس سروې په شلوبر ډونګا کې وا نو پدا کې استفارش ولا خلکو کور به کدو مونې شوې زه تل ور زلې ورغلم چې مونږ لا دا کوروکا حقدور یو زه حکومت نه دا اپیل کوم چې دا 4 لک روپې درشې نه خو د بهر چې کومه کریم مونږ لنډو چې مونږ مذاکرے په مت کې ملا ملوشي مکور پی کی ګدار او ټیکانا پی جوړیږي خو هیڅ قسم تاون د مصر حکومت ونه کړو.
حج صاحب ګل د تھیرا میدان نه باړې تر غلی او دی وای
مو غړ کورو د وچت هغه مکمل وران شو دی بالکل کندوال شو دی نو بس مو دا غوړو چې کومه پیسې 4 لک روپے څومره ورکې 4 لک 60 هزار ورکې هغه مو هغه باندې هغه چې کوم مټیلر د امن صفه کیږي نو بس خلق مطلب چې مجبور دی وجدان چې ته په کول کې کی وکټ کې جوړه کی او بس مطلب چې خیمه لګولې چا و چا مطلب چې خیمه نشته راځي یخ نه زیاته ده درې گزارې سره و مطلب چې په دایمو په علاقه باندې په میدان باندې وښوله ولا ګیرو و شای مطلب چې چلا ملوي کی نه په غو طریقه باندې
د باډي محمد رضا اپریدی وای چې دغه منزوره شوی ماویزه ډیره کمه ده خو کملاو شي نو دستي کار به پری روان کړي
متاثر او 10 سال 12 سال مونږ باندې کرفیو وا خدا سه خلکو کورونا په کې ویرون دي جګه دوباره کور جوړېدو جوګا نه دي نو د کم موزه دو ور کوي 4 لک نو په دا باندې خو کم هغه ملبا ام په نسو پکې خو مونږ بیا وی چې غریب سړی څنګه څو کور به پیوشي و کمره نیمه په جوړه شي ځکه چې خلک کورونا بهر پروت دي څوک په سول پروت دي څوک په کریا څوک افورد کولای شي کریا ور کوي کني غریب سړی په امسا یا په سول پروت دي مخصوص خلک شي ریفرنس شپورس باندې کېده ولکه سړی چې صحیح حق دور دی غریب دی هغه څوک اواز نه وچته یغلا نه وشوي.
د خیبر قبایلی ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم ویلي دوی د ورانو شو کورونو د سروې او معاوضې د پروګرام سخت نوټس اخیستی او ټولو تحصیلدارانو ته یې امر کړی چې د متاثرینو د شکایت په صورت کې به ورسره هیڅ نرمي نه کوي او چې کوم خلک د سروې نه پاتې شوي هغوی دې پکې زر شامل کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پرون په پیښور کې د خپل ګوند غړو ته د ملک په سیاسي حالاتو او خپل راتلونکي کړنلارې په اړه خبرې کړې دي. هغه اوسل بیا د عمران خان په حکومت نیوکې کړې چې د احتساب قومي اداره د اپوزیشن سیاستوالانو د خاموش کول لپاره کاروي خو حکومت دا تورونه رد کړې دي. د احتساب ادارې بلاول بټو ورغوښتي چې د دسمبر په 24 د جاري اکاونټونو له لارې د شوو درغلیو په اړه د پوښتنو ته جواب ووایي. تفصیل د غلام غوث نه.
په پیښور کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خپل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې تور پوری کړی دی چې په پاکستان کې د احتساب قومي اداره نیب د سیاسي مخالفینو په نخښه کولو لپاره کارول کیږي.
نیب تو مشرف کا بنا ہوا ادارہ ہے.
د احتساب قومي اداره د مشرف جوړ کړی شوی اداره ده او چې مشرف کله په تکلیف کې وي نو د نیب لاړه ردی عمل خو به راضی. دا د نیب اداره چې تاسو په سیاسي مخالفینو باندې د فشار اچولو لپاره کاروي نو د دې د لاري نه پرویز مشرف بریا ترلاسه کړی و او نه به تاسو بریا ترلاسه کړی. د پیپلز ګوند سیاستوال ډیر زړور او وفادار دي او د نیب د نوټس او پلټنو نه نه یریږي. بلاول وویل چې که څه هم د نیب دلاري په دوی باندې فشار اچول کیږي خو دا ځل دوی جمعنه کړې ده چې د بنظیر بټو تلین د راولپنډۍ په ښار کې په هغه لیاقت باخ کې ولمنځي چرته چې هغه د دسمبر په 28 نیټه په وسلوال برید کې وجلې شوی و. د پیپلز ګوند د دریم نسل دا پیغام دی چې راولپنډۍ ته مونږ بیا را روان یو. هغلته به مونږ ټولې نړۍ ته دا خبره په ډاګه کوو چې د طاقت اصل سرچینه ولس دی. په دې هیواد کې به د ولس د خوښي سیاست کیږي. په دې هیواد کې به حکمرانی د ولس د خوښي وي او د هیواد اقتصاد به هم د ولس د ګټې لپاره کارول کیږي. وفاقي وزیرانو ویلي دي چې د مخالف سیاسي ګوندونو مشران په دې وجه په حکومت او نیب نیوکې کوي چې پخوانی سیاستوال یې د هیواد د دولت د لوټلو په اساس احتساب ته حاضر کړی دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورزو د یو بل رپورټ طرف ته. په ملیشیا کې د دسمبر په 13مه د شلو اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډه وشو چې پکې پاکستانی او سعودي چارواکو ګډون ونه کړ. پاکستان لومړی په دې غونډه کې د برخه غوښتو ویلي او خو وروسته یې استازی حاضر نشو. د رپورټونو له مخې سعودي عرب په پاکستان فشار اچولی و چې په دې غونډه کې به ګډون نه کوي، خو دغو دواړو هیوادونو دا رپورټونه بې بنیاده بللي دي. نړیوالو رسنیو ویلي چې سعودي عرب د اسلامي هیوادونو د مشرۍ ادا لري او د ملیشیا غونډه ورته د دې حیثیت لپاره تاواني ښکاري. دا په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي سعودي عرب هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې په پاکستان یې په ملیشیا کې د دسمبر په 13مه د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون نه کول لپاره فشار اچولی و. په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارتخانې دا خبره لا غرستو وکړه چې د رسنیو د ترکیې ولسمشر په وینا اسلام آباد د ریاست د فشار له وجې د ملیشیا په سرمشریزه کې ګډون ونه کړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلۍ غړي ارباب عامر د دسمبر په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې د ملیشیا په غونډه کې د ګډون نه کول پړه پریکړه د ګوند لوړ رتبه چارواکو کړې ده. نوموړي زیاته کړه ټاکل شوی وه چې وزیر اعظم به په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو ښایي چې د سنو وجوهات له وجې پکې شریک نه شو.
دا ډېر ټیک خبر د دننه خبر وي چې دا یا د رښتیا دی یا نه دی رښتیا، یا څه سنه څه خوشوي چې شته میټینګ او کنسول شو. اف کورس میډیا کې چې کوم خبر راځي خو تاسو په خپل خبره ځکه چې میډیا کې خدا راځي چې هغه وي چې سعودي عرب 40 کال خلک کار کوي په سعودي عرب کې، اب موږ واپس شروع لون راکړل دی، اب موږ واپس واخلو کنه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي په غونډه کې د ګډون کوونکو اسلامي هیوادونو د اندېښنو ختمول لپاره وخت او هلې ځلې پکار وي، نو له دې قبله پکې شریک نشو. په پیښور کې د نړیوالو اړیکو په اجازه خټک وایي د پاکستان اقتصادي حالاتو ته په کتو داسې ښکاري چې پاکستان له سعودي عرب سره خپل اړیکې نشي خرابولی. نوموړی وایي پاکستانی چارواکو له پکار وو چې د ملیشیا د غونډې په اړه له وړاندې نه منځنۍ لار خپل کړې وه.
پاکستان نو غواړي نو دای خپتی دغه ترکی او ملیشیا په مختلفو وختونو کې پاکستان د سپیکټ حمایت کړی دی، مرسته کړی ده. پاکستان ته په کار دا و چې سلس بیلنس ساتلې وي او آل کمټمنټ کړی نه وي چې د دې اعلان نو دا چې ټاکسي ګرځل کیږي دا نو سعودي عرب لازمان پرېشر دی او سعودي عرب پاکستان نشي ورانولې. سعودي عرب سره
پاکستان په غو لمړنیو هیوادونو کې یو و چې په ستمبر کې د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر ورسره د شلو اسلامي هیوادونو سرمشریزي په اړه جزئیات شریک کړي وو. د نړیوالو اړیکو یو بل پوه ډاکټر سرفراز خان وایي د ملیشیا په سرمشریزه کې د پاکستان د ګډون نه کولو له پریکړې د موجوده حکومت او د بهرنیو چارو وزارت نااهلي ښکاري.
تاسو ګورئ ترکی او سعودي مفادات کې بعض اوقات ټکراو راځي. سعودي او ایران یو بل ته بالکل مخالف دي. پاکستان کله دې ته تلو نه دي او سعودي عرب دواړه ملکونه چې دي هغه په دې خفه وو. خو دې کې د پاکستان فارن افس چې دی د هغې ډالتیا هم ډېره ښکاري او دې کې د موجوده حکومت لاهلي هم ښکاري. ولې چې اول دې وي زموږ بزو دی چې خارجه وزیر به وي چې الله نه مطلب دي که پاکستان
د نړیوالو رسنیو تر مخه د سعودي بادشاہ سلمان د ملیشیا وزیر اعظم ته ویلي وو چې په کوالالمپور کې د دسمبر په 13مه د شلو اسلامي هیوادونو سرمشریزه دي د اسلامي هیوادونو همکاري تنظیم یا او آی سی تر سوري لاندې وشي. دغسې د آی سی مشرم اندېښنه څرګنده کړې وه چې د ملیشیا غونډه د اسلامي هیوادونو د تقسیمولو هڅه ده، خو د ملیشیا وزیر اعظم دا تورونه رد کړي او ویلي د هیڅ یو نوي بلاک یا څانګې جوړولو اراده نه لري.
دا مشال ریډیو دا.
افغان چارواکي وايي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله سخته ځپلې ده. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر لبسې عملیاتو له وجې د ډلې سلګونه غړي افغان پوسټ ته تسلیم شوي دي. د نیول شوو مشکوکو وسلوالو سره د دوی د کورنۍ مېرمنې او ماشومان هم شته چې چارواکو په وینا تورن کسان به زر عدالت ته وړاندې کړل شي. تفصیل د صالح محمد صالح ناورو.
د افغانستان چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې له نیول سویو غړو لومړنۍ پوښتنې ګروېژنې پیل سوي دي. مقامات ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسلوال د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای یا نیول سوي یا خپله دوی ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شولو په شرط پرون ازادي راډیو ته وویل په دغو وسلولو کې ډېری یې د پاکستان وګړي دي. د سرچینې په خبره په تسلیم سویو کې د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیې وګړي هم شامل دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه سرچینه وایي له دغو نیول سوو کسانو د نړیوالو او د افغانستان د خپلو قوانینو په رڼا کې تحقیقات روان دي او بیا یې برخلیک مشخص کیږي. د داعش ډلې زیات وسلول په ننګرهار کې نیول سوي دي. د دغه ولایت والی شاه محمود میاخیل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د نورو هیوادونو نیول سوي وګړي کابل ته لیږل سوي او په اړه به یې هلته پریکړه کیږي. ښاغلی میاخیل وایي په ننګرهار کې اکثره د اورکزو، باجوړ، خیبر او پېښور وګړي پاتې دي چې زیاته سلنه یې د اورکزو دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د بیلابیلو هیوادونو تسلیم سوي افراد او اشخاص لومړی د معلوماتو له مخې تخلیه کیږي چې له چا سره اړیکې لري، څنګه دلته راغلي وو او څه یې کول. بیا به عدلي او قضایي ارګانونه پریکړه کوي چې څوک په کومه سطحه دی او که لازم وو محاکمه به هم سي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د افغانستان په ختیځ کې د داعش د تسلیم سویو بهرنۍ وګړو شمیر 211 تنه شي. دا جنس په حواله د دایښ د غړو په تسلیم سوي کې لږ تر لږه 15 اویا شزي او 1095 ماشومان شامل دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د سالم محمد صالح رپورت مو اوریدو. اوس په خبرې کې د ماسیګر 4:30 بجې کېدونکې دي د نجیب عامر نه بلند خبرونه وورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. تر ټولو ډېر رایې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی وړي، هغه 50.4% رایې اخیستې. په دوهم نمبر ډاکټر عبدالله عبدالله دی چې 9.52% خلکو ته رایه ورکړې ده. ملګرو ملتونو د نتایجو د اعلان هرکلی کړی. د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل رحمان پرون پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال پر پوز نیوکه کړې چې ولې د پرویز مشرف خلاف عدالتي پریکړې پر ضد بیان ورکړی دی. په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا خبره سمه نه ده چې ګینی پاکستان دوی منع کړو چې په مالیزیا کې به د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه نه اخلي. تر دې مخکې پاکستان په خپله هم ویلو چې دوی دې غونډې ته تیاری نه درلودلو نو ځکه نه دي ورغلي. د هند په اتر پردیش کې د پولیسو سره د مظاهره چانو په نښته کې 9 کسان وژل شوي چې ورسره له تیرې هفتې راهیسې په ټول هیواد کې پیل شوو مظاهرو کې د وژلو شوو کسانو شمیر 23 ته رسېدلی دی. دا خلک د هند د شهریت بدلولو په اړه د قانون پر ضد مظاهرې کوي. او نن په ازبکستان کې پارلماني ټاکنې کېږي. دا انتخابات د دې هیواد د ولسمشر شوکت میرزیایف په واک کې تر راتګه 3 کاله وروسته کېږي. نږدې 1,000,000 خلک د رایو ورکولو په شرایطو برابر دي. دا ټاکنې د نوي ازبکستان او نوي انتخابات تر شواریا نارې لاندې کېږي.
لند خبرونه هم د نجیب عامر نواری د لوریدونکو اوس وخت شوه دي. د ونې خبرونه ستونزې او سرکار د خبرونه زم همکار مجید بابر جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونې د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکې هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د مومندو قبایلی دلی ولسوای چې د افغانستان سره په پوله د ګورسل لارې خلاص کړل شي. د دوی په خبره د دې لارې د بندیدو له وجې د دوی مالی او اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی زیاتوي چې په پوله د باړ لګېدو له امله د دوی کلي، ځمکې او قبیلې جدا شوې دي. نو باید حکومت د ګورسل لارې خلاص کړي. دا چې حکومت ولې د ګورسل لارې نه آزادوي همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
پسلو کې 10% خلک واپس راغلي دي او 90% خلک هغه اوس مهاجر دي. هغه داغې نه بالکل څوک خبر نه دي.
د ګوشړې لاره چې کوم آزاد شوه دا غون ممن په آباد ځکه چې روزګار به پیدا شي او منډه به پیدا شي او روزګار به کوو. موږ ځای په ځای ناستي
د مومندو قبایلی ضلعی د ګورسل د بند لارې په موضوع زموږ همکار شانواس ترګزی دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د بایزو خوځو خلکو د حکومت نه غوښتل چې حکومت د خپل وعده مطابق د ګورسل او یا ګوسړی کنده ولر زر تر زر خلاص کړي چې د دوی آبادی واپس وطن کېشته شي. دوی وایي چې دغه لار چې کله نه بند شي نو د بایزو قامي خلکو کډې کړي او واپس نه دی راغلي. نو بیا دا وخت څومره خلک په وطن میشتي؟ زیارت ګل اتمرخیل وویل
په سلو کې لس فیصد خلک واپس راغلي دي او نوي فیصد خلک هغه وسه مهاجر دي هغه داغه نه بالکل څوک خبر نه دي چا څه خبره کوي د ممندي جنسي ریکارډ نشته هغه مرګ او درد او کډوالۍ ته موږ غاړه کې خو دا د دې لپاره چې دوی بداویل چې د پاکستان په مفاد کې دي خو هغه د دوی په مفاد کې اوس موږ په مفاد کې نو
د خوایزو متول دي وای چې د دې لارې سره وطن آباد وو وسی علاقه شاړه شوی او خلک نه غواړي وطن ته راشي ځکه د ژوند د تیرولو لپاره پکې هیڅ نشته
د ګوشړې لارې چې کوم آزاد شوه دا غون ممن په آباد ځکه چې روزګار به پیدا شي یو منډه به پیدا شي یو روزګار به کوو موږ زه په ځنه شي دا دغه خبره را تښتېدلې نه ګونې موږ وطن د شپو نه دی ډیر رااله واغه کوم چې پاتې دي زما په شان هغه د تلون دي لارې خرڅ وسان نشته
ست قهر کوډه خلول چې حکومت خو بیا به اعلانونه کړي چې دا لار به آزاد وي خولای هم څغم نه دی کړی
لاول زمنګ چې کمې شتمنه وي هغه په گاډو پورې تړلې وي په دې لار پورې تړلې وي بچی بم لاړ یو بورې وړه به رااله راوړل کدا بند شوله زمنګ هغه گاډي په کباړ کې خرڅ کړل په شتمنه زمنګ ور ولګي منګ د مرګ نه یو رک منګ په دې خپې چې زمنګ غټ مفاد په دې لار کې ولې خراب شولو
نو د محمدونه د قامي سملېغړي او د سفران د سټینډینګ کمیټې چیرمن ساجد مومن وای چې ځینې مسلې د افغانستان لخوا شته او هغه دا چې لجلال آباد تر ګورسله لار کچه ده او د روزګار جوګنده ده دوی د افغانستان سره د لار د پرانستې خبره کړې ده
غیبی چوک نه ونی سره د ګورسل بارډر پورې کوم روډ دی دا سنگل روډ د دې د منځوري ټندرم شوې ده دا تقریبا 68 کروڑ 71 لاکھ روپو پروجیکټ دی دا ګورسل بارډر پورې به جوړیږي هغه د دې سره د دې طرف نزمنګ پروګرام سیټ دی سم مساله نشته دی هغه له د افغانستان طرف ته چې کوم د سکیورټي مسلې دي دا غي په وجه باندې کې مشکلات دي تیر ورځو کې شری افریدی چې کوم دوره کړی و التم په دې باندې خبرې کړې وي هغه سره رابطه کې دي هغه اخو طرف ته چې کوم سکیورټي پروګرام دی هغه سیټ شي ان شاء الله نو تعالی رب کولاوي
او یاد دی چې حکومت د روان کال په جولای میاشت کې ویلو چې د غلاری به ازادي ولی به ویل چې د اگست په ومنټه به د غلاری ازادي خلا هم بغیر له تورخمه نور لاري لا هم باندې دي چې پکې حکومت د نواپاس غاخ پاس باجوړ او د شترال او د نورستان سره لګیدل لاري هم شامل کړي وي
د مومندو قبایلی ضلع د ولس داستوندا چې د ګورسل لاري د بندخ له وجې د دوی اقتصادي ستونزې نور هم زیاتېږي مې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي په قامي سملای کې د مومندو استاذي ساجد مومن مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې
د سیب ستاسو د سیمې ډیرو خلکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې د ګورسل چې دا کومه لار ده د دې د بندښت د وجه نه د دوی ډېرې اقتصادي او مالی ستونزې دي نو ستاسو حکومت خو دا وکړي چې خلکو ته روزګارونه ورکړي د خلکو اقتصادي حالت ښه کړي دغه د ګورسل لار ولې نه کولاوي
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې عمران خان د ضلع محمد زموږ چې حکومت راغلی دی نو دوه دورې د ضلع محمد وکړلې او تقریبا درې ځل وزیر اعلی صاحب راغلي دوه ځل چې کوم سپاسنامه ما وړاندې کړو په هغه کې موږ د ګورسل بارډر خبره کړې وه ګورسل بارډر والی سره تاسو په پته چې څومره کتا سوسو ګوري وس تقریبا 40 کیلومتر روډ چې کوم دی دیتا د دې طرف نه ډبل کیدرو کم ټینډر وشلو ما دوه روډونو غټو د ضلع محمد لپاره چې کوم غوښتنه کړې وه د غیبی چوک نه ونی سات د ګورسل بارډر په روډ چې کوم دی دا الحمدلله دا ډبل شو دا ټینډر شو دا ټیکادار ته والا شو دا غا سیزونه دي چې خان صاحب دي کې نوټیفیکیشن هم کړو چونکی دلته هغه ورځ باندې چې موږ د روز موږ د پاټا چې سمره امینې روز موږ وزیر خارجه سره چې ملاقات وشو هغه افغانستان سره ټول هغه سره موږ خبره وکړه چې موږ د ګورسل بارډر لار چې کار دي ضروري ده
نو هغه سو ول ساجد
هغه د هغه هم دا دغه چې موږ د سمره ادارې دي موږ چې سمره سکیورټي فورس دي موږ د دې طرف ته کوم پروګرام دی هغه کلیر دی هغه وی چې هغه طرف ته کوم د سکیورټي کلیرنس کوم دی هغه نه ملاوي دي هغه تر روډ نه دی پوخ دلته خو موږ دا ما تاسو څنګه ویللې چې موږ د روډ منځوري شوې د دې طرف ته
ساجد صاحب د دین مخکې خو ګوره د غزای کولاوو د دواړو طرفونو چې کوم خیلونه او قبیلې وي هغوی به د دې ذمواري اغېستا چې د سکیورټي یا د امنیت څه مسلې وي یا به حل کوي دوی خو د دې لارې د کولاوېدو غوښتنه صرف په اقتصادي او کاروباري بنیاد کول غواړي حکومت یا چارواکي دغلته چې کوم پوځي دي نو هغوی څه وایي چې دا به کولاوي نه کولاوي اصلي مسله څه ده
موږ دلته چې کله سره موږ چې څومره د فورسز مرګري دي هغوی سره موږ رابطه وشي چېرته مشکلات دي چې څه دي مشکلات همدغه دي هغوی چې کوم خبره کوي موږ د فورسز چې کوم ځوانان دي هغوی د خبره کوي چېرته هغه سره څه کوم د بارډر نه اخوا چې کومه ده مسله ده هلته لا سکیورټي کلیرنس څنګه نه دی ملاو شوی چې کلیرنس څنګه ملاو شي نو دا خو کار خبره دي کوم څه دیمه خبره نشته دي چېرته دلته زمنګا اقتصادي دغه په خپل روان شي. ما عمران خان ته تر دې حد پورې ویډیو تاسو د محمد ډیم چې کومه اقتصاد هغه کې چې یاره تاسو موږ لا موږ سره امداد هم کوي خو موږ دا لار کولا کوي. دا خلک به په خپلو خپو باندې ودرېږي. دلته به دومره مضبوط اقتصاد شروع شي، اقتصادي اکټیویټیز به شروع شي، او هغه یوازې دا نه چې دیخوا د پاکستان زه دا وایم چې هغه او دی غړ زمونږ هغه طرف عمر پرته دی دی خو مومن فری پروت دی نو هغه او دی غړ موږ ټول سره باندې ګو
خاص حاجی صاحب اوس تاسو د مومن دولس ته څه وایئ چې یاره دا به صرف د حکومت ته به په امید او په تمه ناسي که نه کومه ټاکلې وخت دېشته میاشت دوه میاشتې کال نیم چې دا به کولو شي
داسې دا لکه زه زمونږ د مشال دوړي چې څومره اورېدونکي دي هغوی ته صرف زه دا پیغام ورکولی شم چې څنګه تاسو ته مو وویلې چې د یو پروګرام کې آرمي چیف ناستي، عمران خان وزیر اعظم صاحب پکې ناستي، د ملک گورنر پکی ناستی، وزیر اعلی پکی ناستی، او هغه کی د دې مطالبه چې ما کوله ما ته بار بار چیټ راتلو چې را تاسو د سیز مختصر کړئ. دغه سیز موږ سره غوښتنې دي تاسو ته پته ده چې ما زله محمد امینی چې دا مساله زما ده نو ما د سیو فلور نه دی نس کړی چې ما خبره نه ده کړې.
ساجد صاحب اوس بله خبره په دغې د وسلوالو پر ضد چې کوم عملیات شوي مونږ ته په لومړي ځل پته ولګېد دا چې د مومندو نه هم ډېر کډوال هغه طرف ته تللي دي، هغه بیا لا نه دي واپس شوي. بل دا مونږ ته پته ولګېد چې دغلته کې د دغه فینسنګ د وجې نه ستاسو قبیلې په منځ کې بیلې شوې. اوس هغه کورونه چې هغه هغه غاړه ته پاتې دي هغې دي خوا نه شي راتلی. د دې مسلې به څه حل راوباسي؟
دې مونږ چې کوم زمونږ دوړخیل چې کوم قوم دی هغه سخت خوا پاتې شو، صدې خوا پاتې شو، او حقیقت دا دی چې دلته لکه د فینس سره دومره یو مصیبت زمونږ د زله محمد دپاره دا و چې یاره داسې و چې د چا ځمکې یخوا پاتې شو، کورونه دې خوا پاتې شو، دوادرې یخوا پاتې شوله، خپل خپلوان یخوا پاتې شو، یو بل سره خپل خپلوی وي ته دې خوا پاتې شو، نو هغوی چې کله راتاوېږي نو هغوی په هغه تورخم باندې راتاوېږي. نو دلته حقیقت دا دی چې دومره غټه مسله ده. دا ما د دوړخیل چې کوم مشران وو هغه ما ځان سره کړل، او ما هغه ټیم کې زمونږ چې کوم شریا رفیع دي زمونږ هغه ته ما دا مشران بوتل وویل چې وروره دې کې مونږ د فورسز والا سره میټینګ شوي دي چې کوم خلک د فینسنګ نه اخوا پاتې شو هغه د هغه ملکي سشکو چې کوم دی خوا پاتې شو دا دی خوا پاتې شو.
نه نو هغه کسان هغه کسانو ته د پاکستان شناختی کارت دی، پاسپورت دی، د پاکستان شهریان دي.
هم دغه سلسله کې هغه سلسله کې موږ د ورخیش چې کوم قوم دی الته تاسو د شناختی کارت دغه خبره کوي موږ الته چې د لونګي کوم ملکان دي هغه موږ سره سره چې کوم ته به مجلس یې سره ملاوي دوه د فینسنګ نه اخوا چون کې رال نو موږ ته هغه ورځ باندې شهریه رفریه چې تاسو کوم خلک د فینسنګ نه اخوا راغلي سي دی خو راځي موږ تاسو ته ویلکم یو هغه مخې کډوال ناغري هغه د فارم مطلب دی چې موږ به تیس رکاوټ نه جوړو کو نور موږ اخوا کم کډوال پاتې کم ای ډی پی زنګ پاتې هغه دی خو راوخته شي په تورخم باندې به موږ ریسیو کوو د تخپل یا خو تر څو کورونو کې به بادو. او چون کې ډیر کټ خبره د وزیر داخله هغه ټیم کې دا و چې کوم خلک خو پاتې شو هغه د افغانستاني څخه شو چې کوم دی خو پاتې شو د پاکستاني
څخه. ها نو اوس چې الته کومه کډوال تللی دي ستاسو د مومند نه تللی نو دا غي د واپسې اسن بس هغه تاسو پرې خو دا څومره خلک دي؟
موږ د ګورنمنت د طرف نه از موږ ته کل قرض دا غل چې هغه راځي هغه ته په هیڅ مشکلات نه تاسو به کتلی چې د تکل هغه رالم زه په خپل پرسنلی په خپل به هغه رتل مراسم نه وي چې کوم مشکلات او کمانډنټ سیټ سره ډی سی سیټ سره هغه واپس پځي باندې کول خپل کورونو تر سول شو چې هغه چې کله راوسو یو سور دی هغه په یو ځای باندې ټول په یو ځای باندې ډیر کړو چې هغه انویسټیګیشن او ټول پروسس مکمل شو ار یو خپل خپل کور ته ورسو او هغه چې کم نارمل لایف دی هغه دا هغه شروع اخو چې نور کم دی ما ته کمانډر سي تیر ورځې مو سره پېزما خبرې شوې هغه ما ته یې شر هغه راځم نو موږ ته دا مسله شوې هغه کوم مسله به وتنی انشاء الله.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوغوی ضرور راور سوي زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر داده 00 22 11 30 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته وخت شوه دی اوس د 19 خبرونه د باختر استوري د خبرونه زمو همکار باز محمد عابد جوړ کړی درازه چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدم او د باختر استوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال او ژباړن امیرشاه کارګر د دریم تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به له لیکوال او ژباړن محمد اسب شینواري سره د هغه په ژباړل شوو کتابونو مرکه ولرو او په اخره کې به د ژورنالیستانو د تصویرونو نندارتون ته هم په یو ریپورت کې سر ورښکاره کړو. لومړی ریپورت ترازو د تیرې شنبې په ورځ په خوست ولایت کې فرهنګیانو او د مدني ټولنو فعالانو لخوا د لیکوال او ژباړن امیرشاه کارګر د مړینې درېیم تلین ونمانځل شو چې یو شمېر لیکوالو د هغه د ژوند په بېلابېلو برخو مقالې او ویناوې واورولې. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
امیرشاه کارګر چې د خپلو جذابو بحثونو او پرمثالونو ولاړو ویناوو له کبله ډېر مینهوال درلودل، درې کاله وړاندې د 15 کلنۍ په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. شاعر او لیکوال زاهد شانګار مشال راډیو ته وویل چې ارواښا د امیرشاه کارګر یو سیاسي او ټولنیز شخصیت او یو پیاوړی مبصر او شنونکی و.
ارواښا د امیرشاه کارګر یو سیاسي او ټولنیز شخصیت و. دا یو ښه مبصر او شنونکی و. د تقریبا خپل ټول ژوند سیاسي او ټولنیز چارو ته وقف کړی و. نو د داسې شخصیتونو چې د دپاره د ژوند د نورو اړخونو پرتله یو خاص اړخ مهم وي او ټولې هڅې یې په مغه باندې متمرکزې وي، په کار ده چې دا ډول شخصیتونو درناوی وشي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي خاغلی کارګر د ټولنې د اصلاح او سمون لپاره هڅه کوله او په دې لاره کې د زندانونو په ګډون ډېرې لوړې ژورې لیدلې وې.
کارګر صاحب د ژوند په لسګونو کلونو کې د ټولنې د اصلاح او سمون په موخه ژوند کړی او په یادو کلونو کې د ژوند ډېرې خوږې او ترخې لیدلې دي. له هیواده د باندې د مسافرۍ ترخې زغملې دي، لسګونه نظامونه یې لیدلې او له نږدې څارلې او آن د همدې نظامونو د زندانونو ترخې هم لیدلې دي. فقیر خو انسان و، د ثروت شهرت تږی نه و، د لوکسو موټرونو او مجللو بنګلو ارمنجن نه و. کارګر صاحب دا لیکي انسان په اساسي توګه دوه خصلتونو بلارې کړی، شهرت غوښتنه او د ثروت تمه.
شاعر او لیکوال فرید الله قربان په خپله برابره کړې مقاله کې ویل چې امیرشاه کارګر به په غونډو او مجلسونو کې سپینې او په ډانګ پیلې خبرې کولې، پرېکړې منطقي وې او د حقایقو پر معیارې مسایل ارزول.
د کارګر صاحب نه په غونډو او بحثونو کې همیشه تمه کېده چې سپینې او په اصطلاح په ډانګ پیلې خبرې وکړي، لکه مرغه همداسې به کېدل. دا همیشه په منطقي ډول د خلکو د هیلو مطابق پرېکړې او واقعیتونو په بنیاد خبرې کولې او په همدغه معیار یې مسایل ارزول.
فولکلور پو عبدالکریم پتنګ وویل چې امیرشاه کارګر د لوړ استعداد، قوي منطق او د پیاوړي فصاحت او بلاغت څخه برخمن و.
کارګر صاحب د لوړ استعداد خاوند و، ښه منطق، ښه فصاحت او بلاغت یې په خپلو خبرو کې کاراوه. په ټولنیزو، سیاسي، حکومتي او حتی دیني مسایلو کې به یې د هر چا سر ښه ورپساوه.
مدني فعال ایوب اندیال وویل چې امیرشاه کارګر په ځانګړي ډول ځوانانو کې ډېر مینهوال درلودل.
هغه د خوست په ټولو خلکو او په ځانګړې توګه په ځوانه طبقه کې بل محبوبیت درلود. هغه تل ځوانان زده کړو ته هڅول او هر وخت به د ځوانانو په بنډارونو کې فعاله ونډه اخیسته. هغه هیڅ وخت زړه ښه نه کړ چې په حکومت کې دنده ترسره کړي، ولې هر وخت یې د یو ښه مشاور په توګه په محلي او ملي کچه دولت مردارانو ته ښې مشورې ورکړي. مرحوم امیرشاه کارګر د طالبانو په واکمنۍ کې 15 کاله د کندهار په زندان کې بندي کړل شو او هلته یو مهم کتاب یعنی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر چې لسره یو بجنو وژباړو او چاپی کړ.
د لیکوال ژباړن او سیاستوال امیر شاه کارګر د تلین منځنۍ دوی برخې درلودې. د غونډې او مقالو له لوستلو وروسته ګډونوال تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړل او د نوموړي پر مزارې د ګلانو ګېډې کېښودې. یاد دیوی چې فرهنګیانو په خپل لګښت د امیر شاه کارګر قبر هم د نوموړي د مړینې د دریم ترین د لمانځنې په پار په اساسي ډول جوړ کړی دی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال ژباړن او خبریال محمد اسب شینواری چې د تیرو اتلسو کلونو راهیسې په ژورنالیستیک ډګر کې په فعالیت بوخت دی، د ژورنالیزم په برخه کې یو شمیر کتابونه پښتو ته راژباړلي او خپاره کړي دي. له نوموړي سره مو د هغه د خپرو شوو کتابونو په اغیز یوې مرکې ته رابولم.
شینواری صاحب، تاسې د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه ژباړلي دي، د دې ستاسو مقصد څه و؟
زه چې کله نوی د مسلک ته راغلم نو سره دې چې زما خپل هم هغه ژورنالیستیکه پوهه لومړني حالت کې وه، په هغه شرایطو کې په پښتو ژبه باندې هیڅ داسې آثار نه و چې هغه د ژورنالیستانو د پوهې د سطحې په لوړولو کې مرسته وکړي، هغوی سره د عملي کار په برخه کې مرسته وکړي. نو ما به دا تشه محسوسوله او تر څنګ مې اندېښنه هم لرله چې یاره څوک به پیدا شي چې دا کار وکړي. هر څومره لټه چې موږ کوله په کابل کې په نورو ولایتونو کې په پښتو ژبه ژورنالیستیک اثار نه موندل کېدل. که موندل کېده هم هغه د ډېر پخوا زمانو چې اوسني شرایطو سره یې سمون نه خوړ. ما ول راځه ول ځان وازمایه که زه د خپل ځان نه شروع وکړم نور به وهڅېږي او لږ تر لږه یو څه خدمت مو کړی.
اولنی کتاب چې تاسې وژباړلو هغه څه و؟
ما اول کتاب چې وژباړه هغه د یو ایرانی پروفیسر کتاب و چې هغه د ایران په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد و او ډېر نړیوال شهرت یې هم درلوده. د خبر په نوم باندې یو کتاب هغه په فارسي ژبه لیکلی و، ایرانی فارسي باندې ما هغه ترجمه کړه او پښتو ته مې راوړ. سره دی چې ما دې نه مخکې خورې ورې ژباړې کړې وې خو په کتابي بڼه باندې دا زما لومړۍ هڅه وه او ډېرې نیمګړتیاوې هم لرلې. خو هغه وخت کې ځکه استقبال وشو چې بل داسې اثر نه و په پښتو ژبه او خلکو ډېر خوښ کړ. زه چې پوه شوم زما کار مینوالې زیات دي او زما د تشویق سبب ګرځي، متصل مې پسې د بل یو کتاب هڅه شروع کړه چې د دې لومړني کتاب تقریبا تکمیل و، د خبر لیکنې اصول یا ارونه چې و دا ما ترجمه کړه د فارسي نه ایراني فارسي نه. نو په دې کې ما د خپل هغه تیر کتاب چې کومې تېروتنې معنی شوې وې ژبني لحاظ باندې یا ګرامري لحاظ باندې هغې ته مې هم ډېر پام وکړ. هغه ژبه چې سکتګي به لرو ده په اصطلاح په لوستلو کې هغې باندې مې کار وکړ. دویم کتاب چې زما کوم مشرانو استادانو لوستی او د هغه لومړني په نسبت باندې ښه یې ارزولی و.
بیا خو به خامخا تاسو ته داسې حوصله درکړی شوې وي چې نور ژباړې وکړي، بیا مو نور کتابونه هم وژباړل؟
هو، ما چې کله دا دویم کتاب یو مشر خبریال ته کابل ته ولېږه چې د دې هغه وکړي دا ویم ګوري او نظر پې خپل ولیکي، سره دا چې کتاب باندې نظر هم ورکړی و. ما ته یو لیک لیکلی و چې زما ډېر وخت کېږي رسنیو کې کار کوم، ډېر معتبرو رسنیو کې مې کار کړی، خو کوم شیان چې ما په دې کتاب کې لوستي و موندلي دي ما عملی صحنه کې هم نه و لیدلي، ما چېرته لوستي هم نه و. نو هغه ما لپاره نور هم ډاډ شو چې هم دا چې زما کتاب یې ارزولی و، بیا ما ته شخصي یو لیک لیکلی و، هغې زه ډېر ډاډمن کړم او ما ته د نور کار کولو حوصله هم راکړه. نو بیا هغې نه وروسته ما یو بل کتاب باندې شروع وکړه چې هغه لنډ لیکنه وه، رسنیو دپاره لنډ لیکنه، چې هغه نه یوازې دا چې رسنیو دپاره وه بلکې مقالې لیکنې هغه لارې چارې پکې و، څنګه کولی شو لنډ مقاله ولیکو خو معنا نه ډکه یې، فیصله وینا څنګه کولی شو چې ډېره اوږده وینا نه یې لنډه یې، خو فیصله د دې کتاب هغه اساسي منځپانګه چې ولکه سین په کوزه کې ځایولو. ما یو مشر استاد لیکوال نقاد اسدالله غزنفر ته هغه کتاب استولی و، هغه ډېر زه وهڅولم. ما سره هغه وخت کې ازادي راډیو لارم یو مرکام ترتیب کړی و، نو هغې ما ته نور هم د کار حوصله راکړه او بیا همداسې ما خپلو ژباړو ته دوام ورکړه او تقریبا لس پخوا او شا کې کتابونه ما ژورنالیستیک ژباړلي.
هغه چا چې نوي ژورنالیستان شوي وي او ستا کتابونه یې لوستي، داسې څه درته چا ویلي دي چې هغوی ترېنه مستفید شوي؟
ما د خپل شخصي لګښت نه دا کتابونه خوست پوهنتون ته استولي دي، د مزار پوهنتون ته مې استولي دي، د کندهار پوهنتون ته مې استولي دي، کابل پوهنتون ته مې استولي، ننګرهار پوهنتون د مسولی هلته د دې کتابونو ډېر هغه استقبال شوی دی. هغه چې ژورنالیزم پوهنځی کې محصلین دي، حتی ځینې په کریکولم کې شامل شوي کتابونه دي، او هغې نه علاوه چې کوم بهر کوم لنډمهالي کورسونه د ژورنالیزم لپاره جوړ شوی دی، هغه کې هم دا کتابونه استفاده شوی دی، پر لیکچرونه تنه جوړ شوی دی، عملا کورنۍ کار پکې ورکول شوی دی. نو دا په خپل ماته دا خی چې د دې کتابونو ملوال شته، خلکو هضم کړی دی او خلکو منلې دي او استفاده ور شوی دی.
شنوار صاحب، راتلونکي کې اراده لري چې د ژورنالیزم په برخه کې نور کتابونه پښتو ته راوژباري؟
ما هیله دارم چې زه وکولای شم په اوسنی ژورنالیزم د وختونو سره سم ځینې کتابونه چې ما موندلي راسره دي، هڅه کوم چې هغه هم وژباړم او لږ تر لږه د ټولنې راتلونکی نسل هغه نه استفاده وکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، 13 اونۍ د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه په جلال آباد کې د هغو اکاسانو تصویرونه ننداري ته یخي ول چې د پیښو پر مهال اخستل شوی ول. نور تفصیل په ریپورت کې. د اکاسانو د تصویرونو دا نندارتون چې د دسمبر په 14 نیټه په جلال آباد ښار کې د راشي ولولې کتابتون په انګړ کې پرانستل شوی و. د بیلابیلو ژورنالیستانو هغه تصویرونه پکې نندارې ته ایښودل شوي ول چې د پیښو پر مهال اخیستل شوي ول. د افغانستان په ختیس کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیر شام در د نندارتون په اړه وویل:
په دې انځورونو کې تاسو ګورئ چې خبریالان د جګړې په کرښو کې د مظاهرو پر مهال اور لګیدنه کې په عادي حالت کې خپل چارې څنګه پر مخ بیایي، سرونه خپل په ورغوي کې نیسي او ولس ته اطلاعات او معلومات راټولوي او وړاندې کوي. موږ غوښتل چې دا دواړه تصویره خپل ولس ته یو وړاندې کو چې وپوهیږي چې د دوی خادمان څه کوي.
له دې نندارتون څخه ګڼو ژورنالیستانو هم لیدنه وکړه. په ختیس کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې فعال غړی محمد اسف شینواری وویل: نندارتون کې چې کوم تصویرونه ایښودل شوي، د ژورنالیستانو خلاقیت او د خپل مسلک سره مینه څرګندوي.
دلته چې کوم نندارتون لګیدلی دی، دې کې ما د خپلو نږدې همکارانو انځورونه هم ولیدل چې د جګړې په خورا سختو شیبو کې دا تصویرونه اخیستل شوي دي. یعنی د جګړې لومړۍ کرښه ده، هلته چې انتحار شوی دی، هلته چې چاودنه شوې ده، هلته چې برید شوی دی. دا د دې خبریالانو خلاقیت او د دې خپل مسلک سره مینه او د دې مسلک هغه پیچلتیا خلکو ته ښیي چې ژورنالیست په دغومره سختو بد او سرخندونکو شرایطو کې خپل ولس ته خپل خلکو ته معلومات ورکوي، تازه حالاتو نه خبري.
لدې نندارتون څخه یو شمیر خزینه هم ننداره وکړه. میرمن الکوزی وویل: کوم تصویرونه چې په نندارتون کې خودل شوی، د ژورنالیستانو جرأت پکې ښکاره شوی دی.
اڅنه شم اوریدل دغه د جنگ د نندوی دغه جرأت منګه ته په سپوتور سي ته ماشالله دوی د خپل خار سره د خپل وطن سره ډیره مینه لري. د خانزورونه چې دوی راخستلې دي دا ماته ډیر په زړه پورې و.
د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند هم له نندارتون څخه لیدنه وکړه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې د ژورنالیستانو له میړانې ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې په سختو شرایطو کې ولس ته معلومات ورکوي.
انځوریز نندارتون عملا په ساحه کې اخیستل شوی دی تر څو په دې کې خلکو ته هم دا وښودل شي چې ژورنالیستان ورونه څومره په سختۍ سره او په مشکلاتو سره خپل راپورونه راغونډوي. موږ د دوی د میړانې د سرخندنو څخه کلکه حمایه او مننه او قدردانی کوو، بلکې دوی چې په کومو سختیو او مشکلاتو سره دغه ډګر ته رادانګلی دي او ټټر یې وهلی دی، دا د ولسونو لپاره د خلکو لپاره د قربانۍ یو ژوندی مثال دی.
په دې نندارتون کې د افغانستان د 14 ولایتونو ژورنالیستانو 50 تصویرونه نندارې ته وړاندې شوي ول. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.